द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم جانو ری دل ګودا د وایس اف امریکا دیوا خبری پرونده نن د ګول ورځ 2020 کال د فروری د میاشتې 20 نیټه ده د دیوا خبری پرونه کې درته زسمینا احسان هرکلی وین تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری پرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول پکشي د خبرونو سرټکو ته د پاکستان صدر عارف الوی د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي په قانون پیکا 2018 کې د بدلون صدارتي اورډیننس یا قانون جاری کړی دی چې پکې ویل شوی چې څوک جعلی خبر ورکوي سزا به د 3 کالو په ځای 15 کاله قید وي مطبوعاتي ادارو د بشري حقوقو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو دغه اورډیننس رد کړی دی د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت چارواکو د ملکي خدماتو د کارکونکو ناغوښتلي دي چې په کار د خپل صورت او سیرت د سنت مطابق برابر کړي او خزو کارکونکو ته خبرداري ورکړي چې اسلامي حجاب و نکړي د کارونو نه به لری شي د امریکا صدر جو بایدن په هغه صورت کې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات خبره منلې کچرې روس د یوکرین په سر د فوزي ګام نه منی شي دا خبره به کا ناوخته وایټ هاوس اعلان کړي سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسه وړاندې کوست د خبرونو تفصیل د پاکستان صدر عارف الوی د الکترونیک جرمونو د مخنیوي په قانون پیکا 2018 کې د بدلون صدارتي اورډیننس یا قانون جاری کړي چې پکې ویل شوی چې څوک جعلی خبر خپور کړي سزا به د 3 کالو په ځای 15 کاله قید وي د صدارتي اورډیننس تر مخه په پیکا کې بدلون شوی او د سړی تاریخ پکې بدل کړی شوی دی او ویل شوی په سړی کې کومه کمپنی اتحادیه او اداره هم شامل ده په بدل شوی قانون کې د یو تن تشخص پر ضد د حملې سزا د 3 کالو نه 15 کالو ته زیاته کړی شوی ده او شکایت کوونکی تن فریق د هغه استازی یا مشر هم کېدی شي د صدارتي اورډیننس تر مخه د یو تن پر ضد برید جرم ګرځول شوی او دا به ناقابل ضمانت یا چې ضمانت پکې نه کیږي جرم وي او د دې جرم د مقدمه اوریدنه به په شپږو میاشتو کې فیصله کیږي د قانون وزیر فاروق نسیم د یاد صدارتي فرمان د لارې په قانون کې د بدلون په اړه پرون د اتوار په ورځ په خبري غونډه کې ویلي د ناسمو یا جالي خبرونو د مخنیوي لپاره دا ډیر ضروری ګام وو فاروق نسیم ویلي په دې قانون کې به هیڅ چاته استثنا نه ورکړی کیږي او د هر چا پر ضد شکایت کیدی شي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي دغه قانوني بدلون غیر جمهوریت دی او دا به د حکومت او ریاستي ادارو پر ضد تنقید کوونکو پر ضد وکارول شي کمیشن د دغه صدارتي اورډیننس په سمدستي توګه د واپس اخیستو غوښتنه کړې ده په پاکستان کې د خبريالانو مرکزی اتحادیه پی اف یو جی هم د مطبوعاتو په ازادۍ د دغه ظالمانه یا سخت صدارتي اورډیننس دلاره د مطبوعاتو په ازادۍ برید رد کړی دی د پاکستان فوز ویلی په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د ترهګرو پر ضد عملیات شوي او د ترهګرو سره پنخته کې یو فوزي او 15 ترهګر وجل شوي دي د پاکستان د سرکاري خبري ادارې اي پي پي تر مخه فوز د اتوار یا یک شنبه په ورځ ناوخته ویلي په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو د موجودګۍ په اطلاع عملیات شوي او پنخته کې د 15 ترهګرو د وجلو داوه شوې ده خو په خبر کې دا نه دی ویل شوی چې د وجل شوو ترهګرو د کومې ډلې سره تعلق وو ویل شوی یا ترهګر د امنیتي ځواکونو پر ضد هلو ځلو هدفي وجنو او تاوان د پاره تختونو کې ککړ وو د فوزي بیان تر مخه د ترهګر سره پنخته کې د کوټې سره تعلق لرونکو د 30 کالو سپاهي شبیر احمد وجل شوی دی د ترهګرونو د وسلې ترلاسه کولو هم ویل شوی دی په شمالي وزیرستان کې د دغه تازه عملیاتو نوړاندې د پاکستان فوز په 14 فبراير د بلوچستان صوبې په کېج ضلع کې د شپږو ترهګرو د وجلو دا وکړې و د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وای د سند اسمبلی مخې ته د احتجاجي پرلته و ورځې پس د سند حکومت د پی ټی ایم د ذمہوارو سره خبري شروع کړې دي دغه خبره نوموړي تیر د اتوار یا یک شنبه په ماسخوتن احتجاجي پرلته په وینا کې کړې ده په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د پی ټی ایم د احتجاجي پرلت نن د ګول یا دوشنبه په ورځ نه هم ورځ ده کم پرلت چې د پی ټی ایم د مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او پی ټی ایم پر ضد په کراچۍ کې د جوړو مقدمو د ختمولو او علي وزیر د خوشي کولو د پاره شروع کړی شوی دی پی ټی ایم د دغه پرلت د لارې د سند حکومت نه په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېخو 1300 مسلو هوارولو غوښتنه هم کوي د سند صوبایي حکومت په رسمي ډول د دغه خبرو په اړه څه نه دی ویلي او د دې وړاندې حکومتي ویان مرتضی وهاب ویلي وو د علي وزیر قضیه په عدالت کې ده او د حکومت ورسره کار نشته د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت چارواکو د ملکی خدماتو د کارکونکو نه غوښتل دي چې باید خپل صورت او سیرت د سنت مطابق برابر کړي او خزو کارکونکو ته خبرداري ورکړي ک اسلامي حجاب و نه کړي نو کارونو نه بل لري شي. د دغه وزارت ویان صادق عاکف نن د ګولیا دوشنبه په ورځ خبریالانو ته په استول شوی پیغام کې ویلي چې د دغه وزارت چارواکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت توصیه نامې د عدلیه کلو او پراختیا او اوبو او انرژي وزارت د ملکی چارواکو سره شریکی کړي دي او دغه خبر د ټولو ادارو سره شریک کړی شوی دی او په ټولو سرکاري ادارو کې خزه پکار دا چې شرعي حجاب مراد کړي او د سرغړونې په صورت کې به د کار یا د دندې نه لری شي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د توصیه نامو په اساس نارینه کارکونکي باید خپل صورت او سیرت په شریعت برابر کړي او د سنت مطابق ګیره پریږدي. دغه وزارت دغه شان توصیه کړي چې د خزینه او نارینه کارکونکو د کار کولو ځایونه یا دفترونه په کار ده چې زر تر زره بیل کړي شي. په افغانستان د طالبانو د واک وروستو د دغه ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دینه مخکې هم په کابل ښار کې د شهرونو په نصبولو سره د ښځو نه غوښتلي وو چې حجاب دې مراد کړي، خو تر هغه وروستو یو شمېر مېرمنو د ښځو په وړاندې د طالبانو د سیاستونو پر ضد مظاهرې وکړي. د امریکا صدر جو بایدن په هغه صورت کې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره ملاقات خبره منلې کچري روس د یوکرین په سر د فوزی ګام نه منیشي. دا خبره بیگانه وخته وایټ هاوس اعلان کړی ده. د وایټ هاوس پریس سیکرټری جن ساکی په یو بیان کې ویل شوی دی د امریکا خارجه سیکرټری انټونی بلینکن او د روس خارجه سیکرټری سرګی لاروف په هم لاول په روانه هفته کې په یورپ کې دي. ساکی ویلي، موږ مدام د سفارتکاري دپاره تیار یو او موږ د فوري او سختو اقداماتو دپاره هم تیار یو که چیرې روس د دې په ځای د جنګ انتخاب وکړو. او موجوده کې ښکاري داسې چې روس ډېر زر په یوکرین د یو مکمل حملې دپاره ځان تیاری. بایدن د اتوار په ورځ په دغه حالاتو د فرانس صدر ایمانوئل میکرون سره هم په ټلیفون خبرې کړې. بلخوا هم پرون روس د بیلاروس چې د یوکرین شمالي پوله ده سره خپل فوزي مشکونه غځولي دي. د بیلاروس د فوزونو سره دغه مشکونه ټاکلې وه چې پرون ختم شوي وې. که څه هم د روس مشرانو لخوا بیا بیا په یوکرین د حملې د منصوبو نه انکار کیږي، خو په وروستو هفتو کې د روس لخوا په یوکرین د حملې یری زیاتې شوې دي. روس په دغه سیمه کې یو نیم لک پورې فوز لري. او هم دا تر دې دمه پورې مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درمنو اوریدونکو په خیر راغلی. تاسو وی وی ډیوا اوري، زه فواد لامیم او په دې برخه کې به تاسو ته د ورځې تفصیلی ریپورتونه وړاندې کړو. په پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو، د صحافیانو، مرکزی تنظیمونو او د بشري حقوقو فعالینو د صدر عارف علوی لخوا د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې د بدلون یا ترمیم حکم باندې سخت تنقید کړی او دای د آزادو اوازونو غلي کولو یو هڅه ګرځولې ده. دوی وایي چې دا ترمیمی آرډیننس به په عدالت کې چیلنج کوي. اورنګزیب د نورو جزئیاتو سره.
د صدر لخوا د آرډیننس نه پس غلط خبر چاپ کول او یا نشر کول باندې به 15 کال کېد او 10 لک روپۍ جرمانه وي او عدالتونه به د دې خبرې پابند وي چې د غشن کزیو فیصله د شپږ میاشتو د نن وکړي. په سنټ کې د مخالف ډلو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې پیپلز ګوند سره تړاو لري وایي د دوی ګوند به دغه آرڈیننس عدالت کے چیلنج کا بھی
اور خوف کی وجہ سے وہ قدغنے لگانا چاہتے ہیں، میڈیا کے اوپر ڈریکونین لاز بنانا چاہ رہے ہیں.
یوسف رضا گیلانی بھی دغه قانونی بدلون پر چیلنج کو ٹولو صحافتی تنظیموں دارت کرے دے دے قوانین نخکارا دا موجودہ حکومت دا یہ رخکار دے زکا دخل کو آواز غلی کولو دا پارا دا سی قوانین جوڑ دی د پاکستان نږدې ټولو صحافتي تنظیمونو یو شریک بیان کې ویلي دي چې دغه شن قوانین جوړولو مقصد د تنقید مخه نیول دي او دوی به هم دغه ترمیمي اډینس عدالت کې چیلنج کوي. راولپنډي اسلام آباد یونین اف جرنالست یو غړی حنیف الرحمن په دې اډینس په حق لوي
په مختلفو بهانو سره په دې ملک نه صرف دا چې د ازادي اظهار رائے په حواله باندې داسې پالیسیان جوړیږي چې د ملک نور هم تنظر ښکار شي، بلکې دلته کې د هغه تمام عوامل کوم چې د جمهوري اقدارو تحفظ کوي د هغې د مخنیوي لپاره مسلسل په دې ملک کې پالیسیان روان دي او د بده مرغه دا یو تاثر موجود دی چې په دې کې د پاکستان باثر قوتونه او موجوده جمهوري چې کوم نام نهاد جمهوري حکومت دی دا د یو بل مرسته کوي، د یو بل ملګرتیا کوي.
د بشري حقوقو خپلواک تنظیم هم دغه ترنیمی اړینس رد کړی دی. دغه شان انټرنیټ صارفینو حقونو د پاره کارکونکې یو فعال اسد جان په دې حق لوي
د حکومت دا ډوبې ځل نشو د پی کا عدالت کومل عدد نه مخ کې هم سوشل میډیا رولز راغلي دي. سوشل میډیا چې کوم سایبر کرائم وینګز دي هغه هم راغلي دي. دا پی کا چې کوم لا دا په دې کې هم جدې لکه مختلف زینو کې ترمیم شوی دي. نو دا د هغه طرف ته تلل دي چې کوم طرف ته چې د حکومت سوشل میډیا کنټرول کول غواړي، ځکه چې دا تعداد ورځ تر ورځ زیاتیږي او څنګه چې هغه الکترونیک میډیا یا پرنٹ میډیا په کومو طریقو سره کنټرول کړه.
د مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز په ټوټر ویلي دي حکومت لخوا د قانون سازي مقصد په ظاهر د میډیا او مخالفو ګوندونو اواز غلي کول دي، خو همدغه قانون به بیا وروستو عمران خان او د دوی ملګرو پر ضد به استعمالیږي. یاد دوی چې دغه پریونشن اف الکترونیک کرایمز نومي قانون سازي کال 2014 هم د مسلم لیگ په حکومت کې شوی و او وخت مخالفو ګوندونو د مسلم لیگ په حکومت هم دغه تور لګولې وو چې دغه قانون له ذریعې وزن د تنقید مخه نیول غواړي. حکومت پلاوه متحده قومي موومنت هم دغه قانون رد کړی دی. ډان رسپانا یو رپورټ کوي حکومت دغه صدارتي حکمنامه داسې حل چری کړی ده چې وړاندې نه د قانون آرټیکل شلم قانوني حیثیت په حق له اسلام آباد های کورټ کې مقدمه روانه ده.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو د خبريالانو اتحادیو مطبوعاتي ادارو او د مخالفت سیاسي ګوندونو ترڅنګ د سوشل میډیا صارفینو هم د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون رد کړی دی او دوی وايي پاکستانی میډیا کې په آزادو خبرونو قطغنونه دي او اوس په سوشل میډیا کې هم بندیزونه سیواشي، خو حکومتي چارواکي وايي د آرډیننس فقط د جعلي خبرونو د مخنیوي لپاره جاری کړی شوی دی. پدې اړه نور تفصيل د ارشد مومن نه په دې ریپورت کې اوریدئ شي.
خبريالي اسما شيرازي په ټوئیټر لیکلي فدرل یونین اف جرنالست د آرډیننس رد کړی دی او لیکلي دي دوی به د مطبوعاتو په ازادۍ د گزارونه نه برداشت کوي. په پیښور کې خبريال انورزی په فیسبوک باندې تنظیم لیکلي ستاسو خوخه ده په غلط خبر 15 کاله قید او په سم خبر وجل یا تشدد سره مخ کېدل دي. انور زیب دی وته ول د دې حکومت کارکردګي ټول ته معلومه ده او په دغه د نیوکو ختمولو لپاره د آرډیننس جاری شوه دی. نو موړي ول په پاکستان کې آزاد او رښتونی خبر ورکول د وړاندې نه ډیر ګران دي او د قانون سره به دغه قد قانون نور هم سیوا شي،
ځکه چې صافیان اکثر خپل ذرایع د خبر نه خي. نو چې کله تا خپل زرای د خبر نه خي نو حکومت ته یا عدالت ته یا غیت خلک دا ویلی چې زرای نه خي نو دا خبر غلط دی.
اسامه خلجی په ټوئیټر لیکلی په دې قانون کې بدلون چې کابینه منځوري ورکړي پادیا یا پوز باندې تنقید یعنی وک کول د سزا ول جرم ګرځول شوی دی. هغه ویلی هغه ادارې چې د ټیکس په پیسو چلیږي خلکو ته باید جواب ویم کی وی، خو ریاست نور امرانه کیږي او دا د قبلولو ول نه ده. د حکومت مخالفه مسلم لیگ نون د لمشر مریم نواز په ټوئیټر ویلي دا حکومت چې کوم قوانین جوړي په ویلو کې خود میډیا او مخالفینو د غږ غلي کولو لپاره دي، خو دا قانون به د عمران او ملګرو په ضد به کاریږي. د پاکستان تحریک انصاف سېنیټر فیصل جاوید خان په ټوئیټر د دې آرډیننس دفاع کړې او لیکلي دي دا قانوني بدلون به پېښورانه صحافت ته وده ورکړي او د اظهار رائے په ازادۍ په دې کې هیڅ قسمه بندیز نه دی لګول شوی. نو موږ لیکلي جعلی خبرونه د قومي سلامتیا یو مسله جوړه شوې ده. خبريال او سیړونکو شمس مومن دی وته ویل د جعلی خبرونو مخه نیولو لپاره قانون سازي د وخت ضرورت دی او په کار ده چې دغه مخه ونیول شي. خو یې سرګند کړه چې په پاکستان کې اکثر لبیا داسې قانونونه د سیاسي یا شخصي ګټو لپاره کارول کیږي.
په پاکستان کې چې دغه قسم د قوانینو باندې کوم عمل درآمد په کوم انداز کې کیږي او څومره سیاسي فائدې دا غینه خلکو چټوي، نو هغه به چې د سوشل میډیا یوزر او جرنالستان یو قسم لا راپاروي دي طرف ته چاغوي دي د خپل حق د پاره چې د اواز وجود کې او د خپل حقوقو حفاظت دی وکړي.
د الکترونی جرمونو د مخنیوي قانون کال 2014 کې د پاکستان مسلم لیگ نون په حکومت کې جوړ شوی، خو موجوده حکومت دغه کې بدلون وکړ او د صدارتي ارډیننس تر مخه په دې قانون کې بدلون شوی او د سړی تعریف پکې بدل کړی شوی او ویل شوی په سړی کې کومه کپنۍ، اتحادیه او اداره هم شامل دي. په بدل شوی قانون کې د یو تن تشخص په ضد د حمله سزا د 3 کالو نه 15 کالو ته سیوا کړی شوی ده او شکایت کوونکی تن پریق د هغه استاد یا مشر هم کېدې شي. د دې ارډیننس تر مخه د یو تن د تشخص پر ضد برید جرم ګرځول شوی او دا به ناقابل ضمانت جرمی او د دې جرم قضیه اوریدنه به په شپږو میاشتو کې فیصله کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د سویس سیکریټس سرګندونو تر مخه د یورپی هیواد سویټزرلند په یو بانک کې د نړۍ طاقتور حکمرانانو او سنگین جرمونو کې ککړو مجرمانو په ګډون د نړۍ 1500 خفیه ادارو مشان د عربونو ډالرو پټ بانک اکاونټونو تفصيلات مخې ته راغلي چې پکې د روس خلاف د افغان جنگیالو د مزاحمت په وخت د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې مشر جنرال اختر عبدالرحمن نوم هم شامل دی. سیډونکو وایي دین معلومیږي چې د پاکستان پوځي افسران د افغان جهاد په نوم راغلو مالیم رسو کې د خپل کردار کمیشن اخیسته. قانون پوهان هم وایي کدا ثابت شو نو د اختر عبدالرحمن کورنۍ په ضد د روپو غیر قانوني انتقال په تور هماغه کاروایی په کار د څنګه چې پاناما ترګندونه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد شوی و. پیر ولایت شاه د نور تفصیل سره.
ریپورتونه تر مخه د جرمنی او اخبار دا ډیټا یا خوفه تفصيلات د خبريالانو نړیوال تنظیم او سی سی آر پی یا اورګنایزډ کرائم اینڈ کرپشن رپورټینګ او نړیوال مطبوعاتو نیویارک ټایمز او ګارډین سره شریک کړي دا. سویس سیکریټ سرګندونو تر مخه جولای میاشت کال 1915 کې اختر عبدالرحمن د خپل دریو زامنو اکبر، غازی او هارون په نومونو دغه بانک کې شریک اکاونټ پرانسته او به په کال 1916 کې د اکبر نوم زو په نوم بل اکاؤنٹ هم دغه بینک کې پرانسته او رپورټونه زیاتوی کال 2010 پورې اواز دغه یو بینک اکاؤنٹ کې د 2 ملیون امریکایي ډالرو نه زیات رقم پروتو. د خبريالانو نړیوال تنظیم او سی سی آر پی تر مخه دا هغه وخت چې امریکا او سعودي عرب د روس په ضد جنگیدون کې افغان جنگیالو سره د مرستو لپاره سوئزرلند کې د سی آی ای بینک اکاونټونو کې رقم جمع کولو او ویل کېږي چې دا رقم به بیا آی ایس ای د افغان جنگیالو د تربیت او د دوی لپاره اسلحه اخیستلو لپاره کارولو. د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر عبدالحمید نیر دا د پاکستان طاقتور تنانو د خپل منصب ناجایزه او مالی ګټو لپاره کارولو بل یو لوی مثال بولی.
اختر عبدالرحمن ہے جب یہ آئی ایس آئی کے چیف تھے اور افغانستان کی جنگ لڑوا رہے تھے تو اتنا ان کا تقدس قائم کیا گیا تھا کہ ان کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں.
اغوای دادا پاکستانی قوم رقم نو خدا ثابتوی چې د پاکستان طاقتور فوزی افسرانو افغان جهاد په نوم راغلی رقم کې د خپل کردار کمیشن اغستیو. سرګند دیوی جنرال اختر عبدالرحمن او په خوانی فوزی امیر جنرال ضیاءالحق کال 1918 کې د یو جهاز را غورځېدو له امله په یو زیمړ شویو. د اختر عبدالرحمن زما جرمن دا پاکستان مالدار ترین خلکو کې شمارل کیږي. سویس سیکرټ سرګندونو کې د دغه کورنۍ نوم په یو داسې وخت مخې ته راغلی چې د روپو غیر قانوني انتقال مخنیوي ادارې اف اے ٹی ایف لا تر اوسه پورې د پاکستان نوم په خل نوملړ کې ساتلی دی. وتلې قانون پوه شاخاور ایډوکیټ اختر عبدالرحمن کورنۍ باندې لګېدلې الزامونو نوعیت سنګینه بولي.
او بیا خو حکومت باندې دا بالکل یو بالکل د حکومت فرض دی چې هغه د دې تحقیق وکړي په مغه طریقې سره لکه د نواز شریف صاحب تحقیق کړی و. دا خو غبن کیم راځي او بیا دومره اماؤنٹ ستل پټ او یو اکاؤنٹس کې دا خو بالکل منی لاندرنګ په اړه چې یو فټ کیس جوړیږي.
د خبریالانو نړیوال تنظیم او سی سی آر پی تر مخه د جنرل ریټایرډ اختر عبدالرحمن دو زامونو اکبر او هارون په دې اړه د سویلونو ډډه کړې ده. خداغه بلجو غازی خان دغه سرګندونه بی اساسه ګرځولې دي. سویس سیکرټ سرګندونو ته خبرګون کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي پاناما پینډورا او سویس بینک اکاؤنٹونو نه پخلی کیږي چې کرپشن او منی لانډرنګ د پاکستان غونې غریب هیوادونو لپاره څومره لویه مسله ده. که څه هم سپریم کورټ کا 1990 انتخاباتو کې په سیاست مدارانو کې رقم ویشلو په تور د هغې وخت د فوستر لخکر اسلم بیگ او د آی ایس آی مشر اسد دورانی په ضد د کاروای حکم جاری کړی دی. خو د تیرو لسو کالو راهسې د پاکستان یو حکومت هم د سپریم کورټ د حکم عملي کولو زړه نشي کولی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
د پاکستان امنیتی سرچینې دا تاییدوي چې د لا قانون ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې روانې دي او د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د ټي ټي پی سره د خبرو دپاره د مشرانو لس کسیز ډله د افغانستان خوست ولایت ته لیږل شوې ده او د ټي ټي پی کسان هم خوشې کړې شوې دي. مګر ټي ټي پی په خپل او د دغو مذاکراتو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. څېړونکي وایي د پاکستان سره د خبرو نه علاوه بل لار نه ده پاتې. خدا با کتل وی چې دغه خبرې په څه بنیادونو کیږي. نور تفصیل د ډیوه خبريال عدنان بیٹنه وړاندې کوي.
د پاکستان امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوا تمنل ده د بنديانو د خوشی کېدو عمل دسمبر میاشتې نه پیل شوی او په لومړي پړاو کې 40 او بیا په دویم پړاو کې شپږ اویا طالب بنديان لبنه خوشی کړل شوی دي. دا په دې اساس چې د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتو کې روغنيتي ښکارا کړی شي. ایو امنیتی څارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل د دې د خوشی کولو غوښتنه طالبانو کړې و. چې په شې د یو سل دوه کسانو یو نوملړ شامل وو. هغه ویل په دې کې د درمیانه کڅ طالبان خوشی کړل شوی او یوازې دوه کسان پاتې دي چې هغه د غټ نویت دي او که خبرې پر مخ ځي هغه به هم خوشی کړی شي. هغه ویل د اوربن ختمولو وروسته د مذاکراتو عمل ختم شوی وو او د پوز ویان د خبره په خپل کړې و. خو زیاته کړه دا مذاکرات د قبایلی مشرانو په وینا پیل کړی شوی دي. چې په کښې د شمالي او جنوبي وزیرستان دوه بیلابیل جرګو طالبانو سره لیدلې شوی دي. د شمالي وزیرستان انتظامیه تاییدوي چې د شمالي وزیرستان د مشرانو لس کسیزه ډله خوست ته لیږل شوې چې هلته د شمالي وزیرستان د وسلوالو مشر حافظ ګلبادر او نورو مشرانو سره به وویني. هلته د افغانستان د خوست طالبانو د گورنر محمد نبی دفتر تایید کړه چې د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګه طالبانو ګلبادر ډلې سره خبرو کولو لپاره خوست کې د والی دفتر ته رسیدلی ده. چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان مشرانو ای وی بلې ډلې په 18 فبروري په پکتیکا کې د مسعود طالبانو مشرانو سره لیدلې دي. په 9 نومبر د پاکستان حکومت او پاکستانی طالبانو د ای وی میاشتې ډزبندۍ اعلان کړی و. خو په 9 دسمبر نه وخت مطبوعاتو سره په شریک کړي بیان کې تحریک طالبان پاکستان تور لګولی و چې حکومت ورسره کړې معاهده نه ده پوره کړې او د ای وی میاشتې ډزبندۍ ختمه کړې وه. د تازه خبرو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې وتلي خبریال طاهر خان وویل د خبرو عمل ځنډیدلی و خو ودرېدلی نه و. هغه وویل ښکاري دواړه غاړې غواړي چې یو لاره راوباسي او هغه لار دغه ده چې خبرې وکړي.
شکایت بھی شرائط دی طرف ہوئی طالبان بہم خود شرائط ہوئی تھی بہم خود شرائط ہوئی لیکن یہ لار با دوار غاڑی کوشش کی چی رو باسی پاکستان تا خوص پر ٹیلی ویژنوں چینلوں کے بسوں کے خلاف غور امور کی تاس بہ خالی دے چی افغانستان کی طالبان حکومت راہ حکومت راہ ہے دا پاکستان کے مشکل دے دا تشدد زیاد شوی دی حملے زیاد شوی دی
دا پاکستان دا پوز یو پخوانی افسر بریگیڈیئر سید نذیر وائی هغه وخت طالبان درې غوښتنې وې چې بندي کسان خوشی کول د قبایلی سیمو واک دوی ته سپارل او وسله پرېښول شامل وو خو د حکومت ځواب و چې آئین به بنی او که د قانون لاندې ژوند تېرولو ته غاړه ږدي بیا دوی ته لار خلاصه ده هغه ویلي طالبانو ځینې مشران چې پکښې د افغان بند نه خوشی شوی د باجوړ مولوي فقیر محمد د ممندو خالد خراسانی او د سوات بورجان د حکومت د دې دریض مخالف وو
او مخ په وړاندې پکې مخ پرتک پکې کیږي اوس د ممند او د باجوړ جرګي به هم سي په دې کې کوم هارد کور چکم دي چکم د خبرو اترو طرف ته نه راځي نو هغه به ورو شاته شي یا به بل لارې اختیاري یا د غوي خلاف چکم جنگ دي چکم جنگيږي کاغذ دلته دي او کاغذ دا غزي نه دا غوي مشران دي دا غوي خلاف به جنگ شروع وي
په ان حال کې چې تحریک طالبان پاکستان سره خبرو ویل کېږي په خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو کې اوس هم دغه ډله د بریدونو ذمواری اخلي او بلور د پاکستان پوز او نورې امنیتي ادارې وخت په وخت د وسلوالو سره د نښتو او وژنو دعوې هم کوي عدنان بیټنای ډیوا شمالي وزیرستان
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
د پاکستان په صنعتي خار کراچۍ کې د سند اسمبلی مخته د پی ټی ایم د احتجاج پرلط په نهم ورځ هم روان دی کوم پرلط چې د پی ټی ایم د مخکک او قومي اسمبلی غړي ویلی وزیر او پی ټی ایم پر ضد په کراچۍ کې د جوړو مقدمو د واپس اخیستو او علي وزیر د خوشی کولو لپاره پیل کړی شوی دی د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي د پرلط وو ورځې تیرېدو وروسته د سند حکومت لخوا د غورځنګ ذمہوارانو سره خبرې روانې دي هغه وایي د پی ټی ایم زموارو د سند حکومت اساسو ته ویلي چې یو به مذاکرات رسمي وي او بل دا چې د علي وزیر د خوشی کولو سره به نور ټول اتلس غوښتنې منلې کیږي نور تفصیل یې ذوالفقار بیټنۍ په خپل رپورت کې وړاندې کوي
کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې تناس د پښتون ژغورنې غورځنګ پر لټه په وینا کې منظور احمد پښتون ویلي چې د یوې اونۍ وروسته سند حکومت ورسره خبرې شروع کړې دي نوموړي د سند واکمنا پیپلز ګوند باندې غږ کړی چې دوی ځان همیش د جمهوریت سره ولاړ خلک بولي بیا په کار ده د پی ټی ایم پر لټ کې ناز جمهور غوښتنې هم ومني
کل سے ہمارے سندھ کے ذمہ داران سے رابطے جاری ہے
د تیری ورځ راسی زمون زمواران سره سین حکومت لخوا خبر شروع شوه دی د پی ټی ایم زموارو د سین حکومت استاد تویلی یو به مذاکرات رسمي وي او بل دا چې د علي وزیر د خوشی کولو سره به نور ټول مسلې هوارول شي
د شمالي وزیرستان جاني خیل قوم اتحادیه مشر او پی ټی ایم فعال ګلالم وزیر وی وې دی وسره خبرو کې وای چې دوی په شمالي وزیرستان کې مړو جسدونو سره پر لټونه وهلي دلته پی ټی ایم پر لټ وهل ورته هیڅ مشکل نه لري او چمتو دي چې کوم منظور پښتون وای تر میاشتو پورې پر لټ کې ناشته شي
موږ ورته ویل دي چې عالی بند کوم جلی افایرونه یا پمرګری ا ختم شوی نه وي عالی خلاص شوی نه وي تر هغه پورې به دا پر لټ روان وي خو کبیا چرته نه وشو بیا کدا صوبایي حکومت موږ ته پته ولاګي ځکه چې بلاول خپل په دالګیا دی چې خپل غواړي د منګای او د جمهوریت لپاره لانګ مارچ کوي او که نه وشو بیا به موږ دا لانګ مارچ مخکې کوو چې دی کوم بادار دي هغه ته به موږ اسلام آباد ته ځان رسوو
د سند صوبایي حکومت په رسمي ډول د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي او له دې وړاندې حکومتي ویان مرتضی وهاب ویلي وو د علي وزیر قضیا په عدالت کې دا د حکومت ورسره کار نشته خو د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتون وای د سند صوبایي حکومت اختیار لري چې د علي وزیر او پی ټی ایم پر ضد جوړي مقدمه بیرته واخلي هغه د دغه کار د پاره په پنجاب صوبه کې د پاکستان تحریک لبیک پر ضد د جوړو مقدمو بیرته اخیستو حواله ورکوي او ورسره د خړکمر په پیخه کې د جوړي مقدمه بیرته اخیستو یادګیرنه هم کوي ذوالفقار بیٹنای وی او ای ڈیوا کراچی
د امریکا غږ دیوا رادیو اوري. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم جانو ریڈن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا خبری پروند. نن دا گول رس 2020 کال دا فروری دا میاستی یو ویشتم نیتا دا دا ڈیوا خبری پروند کی درتا سا سمینہ احسان حق لیون تازہ و مهم خبرونا او پا مهم موضوعات و تفصیلی ریپورٹونا با پا دے خبری پروند کی تاستوران دیکو لاول پکشی د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان صدر عارف الوی د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي په قانون پیکا 2018 کې د بدلون صدارتي اورډیننس یا قانون جاری کړی دی چې پکې ویل شوی چې څوک جعلی خبر ورکړي سزا به د 3 کال په ځای 15 کال قید وي. مطبوعاتي ادارو د بشري حقوقو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو دغه اورډیننس رد کړی دی. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت چارواکو د ملکی خدماتو د کارکونکو نه غوښتلی دي چې په کار د خپل صورت او سیرت د سنت مطابق برابر کړي او خزو کارکونکو ته خبرداري ورکړي چې اسلامي حجاب و نکړي د کارونو نه به لری شي. د امریکا صدر جو بایدن په هغه صورت کې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات خبره منلې کچري روس د یوکرین په سر د فوزي ګام نه منی شي. دا خبره به کا ما وخته وایټ هاوس اعلان کړي. سرټکی تاسو واوریدل مونږ سره اوسې وړاندې کوز د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر عارف الوی د الکترونیک جرمونو د مخنیوي په قانون پیکا 2018 کې د بدلون صدارتي اورډیننس یا قانون جاری کړي چې پکې ویل شوی چې څوک جعلی خبر خپور کړي سزا به د 3 کالو په ځای 15 کال قید وي. د صدارتي اورډیننس تر مخه په پیکا کې بدلون شوی او د سړی تعریف پکې بدل کړی شوی دی او ویل شوی په سړی کې کومه کمپنی اتحادیه او اداره هم شامل ده. په بدل شوی قانون کې د یو تن تشخص پر ضد د حملې سزا د 3 کالو نه 15 کالو ته زیاته کړی شوی ده او شکایت کوونکی تن فریق د هغه استازی یا مشر هم کېدای شي. د صدارتي اورډیننس تر مخه د یو تن پر ضد برید جرم ګرځول شوی او دا به ناقابل ضمانت یا چې ضمانت پکې نه کیږي جرم وي او د دې جرم د مقدمه اوریدنه به په شپږو میاشتو کې فیصله کیږي. د قانون وزیر فاروق نسیم د یاد صدارتي فرمان د لارې په قانون کې د بدلون په اړه پرون د اتوار په ورځ په خبري غونډه کې ویلي د ناسمو یا جعلي خبرونو د مخنیوي لپاره دا ډیر ضروری ګام وو. فاروق نسیم ویلي په دې قانون کې به هیڅ چاته استثنا نه ورکړی کیږي او د هر چا پر ضد شکایت کیدای شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي دغه قانوني بدلون غیر جمهوریت دی او دا به د حکومت او ریاستي ادارو پر ضد تنقید کوونکو پر ضد وکارول شي. کمیشن د دغه صدارتي اورډیننس په سمدستي توګه د واپس اخیستو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د خبريالانو مرکزی اتحادیه پی اف یو جی هم د مطبوعاتو په ازادۍ د دغه ظالمانه یا سخت صدارتي اورډیننس د لارې د مطبوعاتو په ازادۍ برید رد کړی دی. د پاکستان فوج ویلي په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د ترهګرو پر ضد عملیات شوي او د ترهګرو سره پنخته کې یو فوزي او 15 ترهګر وجل شوي دي. د پاکستان د سرکاري خبري ادارې اي پي پي تر مخه فوج د اتوار یا یکشنبه په ورځ ناوخته ویلي په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو د موجودګۍ په اطلاع عملیات شوي او پنخته کې د 15 ترهګرو د وجلو دعوه شوې ده. خو په خبر کې دا نه دي ویل شوي چې د وجل شوو ترهګرو د کومې ډلې سره تعلق وو. ویل شوی یا ترهګر د امنیتي ځواکونو پر ضد هلو ځلو هدفي وجنو او تاوان د پاره تختونو کې ککړ وو. د فوزي بیان تر مخه د ترهګرو سره پنخته کې د کوټې سره تعلق لرونکي د 30 کالو سپاهي شبیر احمد وجل شوی دی. د ترهګرو نه د وسلې ترلاسه کولو هم ویل شوی دی. په شمالي وزیرستان کې د دغو تازه عملیاتو نوړاندې د پاکستان فوز په 14 فروری د بلوچستان صوبې په کېد ضلع کې د شپږو ترهګرو د وجلو دا وکړې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وای د سند اسمبلی مخې ته د احتجاجي پرلته و ورځې پس د سند حکومت د پی ټی ایم د ذمہوارو سره خبرې شروع کړې دي. دغه خبره نوموړي تیر د اتوار یا یکشنبه په ماسخوتن احتجاجي پرلته په وینا کې کړې ده. په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د پی ټی ایم د احتجاجي پرلت نن د ګول یا دوشنبه په ورځ نه هم ورځ ده. کم پرلت چې د پی ټی ایم د مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او پی ټی ایم پر ضد په کراچۍ کې د جوړو مقدمو د ختمولو او علي وزیر د خوشي کولو د پاره شروع کړی شوی دی. پی پی ٹی ایم دغه پرلت دلاري د سند حکومت نه په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپیخو 1300 مسلو هوارولو غوښتنه هم کوي. د سند صوبایي حکومت په رسمي ډول دغه خبرو په اړه څه نه دی ویلي او د دې وړاندې حکومتي ویان مرتضی وهاب ویلي وو د علي وزیر قضیه په عدالت کې ده او د حکومت ورسره کار نشته. د امریکا صدر جو بایدن په هغه صورت کې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره ملاقات خبره منلي کچري روس د یوکرین په سر د فوزی ګام نه منشي. دا خبره بیگانه وخته وایټ هاوس اعلان کړی ده. د وایټ هاوس پریس سیکرټری جن ساکی په یو بیان کې ویل شوې دي د امریکا خارجه سیکرټری انټونی بلینکن او د روس خارجه سیکرټری سرګی لاروف په هم لاول په روانه هفته کې په یورپ کې ني. ساکی ویلي مونږ مدام د سفارتکاري د پاره تیار یو او مونږ د فوري او سختو اقداماتو د پاره هم تیار یو کچري روس د دې په ځای د جنگ انتخاب وکړو. او موجوده کې ښکاری ده چې روس ډیر زر په یوکرین د مکمل حمله د پاره ځان تیاری. بایدن د اتوار په ورځ په دغه حالاتو د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون سره هم په ټلیفون خبرې کړې. بلخوا هم پرون روس د بیلاروس چې د یوکرین شمالي پوله ده سره خپل فوزي مشکونه غځولې دي. د بیلاروس د فوزونو سره دغه مشکونه ټاکلې وه چې پرون ختم شوي وي. که څه هم د روس مشرانو لخوا بیا بیا په یوکرین د حملې د منصوبو نه انکار کیږي، خو په وروستو هفتو کې د روس لخوا په یوکرین د حملې یری زیاتې شوې دي. روس په دغه سیمه کې یو نیم لګ پورې فوز لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا حمزه فواد لامی د وی وی ډی ریډیو په دې پروګرام کې تاسو ته هر کله وایم. تفصیلی ریپورتونه ته ځو او اول هم د افغانستان حالات. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د سرکاري ادارو له کارکونکو غوښتي چې خپل ظاهري کړوړه له سنتو سره برابر کړي او خزینه کارکونکو ته یې امر کړی ک اسلامي حجاب و نه غوندي له دندو به وایستل شي. تفصیلی بارکوال میاخیل در اوروی.
په افغانستان کې واکمنو طالبانو په تیر شپږو میاشتو کې لمړی د تیر حکومت جوړ شوی د شذو د چارو وزارت ختم کړ. ورسته له محرم یا کورنۍ نارینه پرته د شذو پر سفر بندیز ولګاوه او اوس تازه په دفترونو کې پر شذو د حجاب غوستل جبر کړی دی. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان صادق عاکف مهاجر د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته پاستول سوی پیغام کې ویلي چې د دغه وزارت سپارښتنې د عدلی وزارت، د کلیو او پراختیا وزارت او د اوبو او انرژي وزارت له ملکی یا سیول ملازمینو سره شریکه کړي دي. د وی او ای آشنا د خبر لمخې شاغلی عاکف مهاجر ویلي د منکراتو د څنګه مشر د یاد وزارت سپارښتنې د یاد وزارتونو له چارواکو سره په لیکلې بڼه شریکه کړې دي. مهاجر وايي د دغه سپارښتنو په اساس په ټولو سرکاري ادارو کې شذې باید شرعي حجاب واغوندي او د سرغړونې په صورت کې به له دندې لري کړل شي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سپارښتنو په اساس نارینه کارکونکو باید خپل کړوړه یا د دوی په وینا صورت او سیرت پر شریعت برابر کړي او له سنتو سره سم ژره پرېږدي. دغه وزارت همدارنګه سپارښتنه کړې چې د ښځینه او نارینه کارکونکو کاري دفترونه باید ژر تر ژره سره بیل شي. د طالبانو دغه وزارت وایي د دغه سپارښتنو په اساس کم عمره او ژره نه لرونکو کسان په دولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري او ادارو ته د بې حجاب شذو نه نوتل منه دي. د وزارت ټینګار کړی چې په پوځي بنسټونو کې د دوی په وینا د دغه اصلاحي او تربیتی سپارښتنو تر خپرېدو وروسته د دغه وزارت کارکونکو په کی دارو کې هم د دغه سپارښتنو د عملي کولو کار پیل کړی دی. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دې ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې هم په کابل ښار کې اشتهارونه لګولي چې پکې لښدو غوښتي چې حجاب واغوندي. تر هغه وروسته یو شمیر شذینه فعالانو د شذو په وړاندې د طالبانو د دا ډول سرسختو اقداماتو په ضد مظاهره وکړه. یاد وزارت له نارینه و هم غوښتي چې خپل ژر لنډ نه کړي او همدارنګه له خلکو غوښتي چې د موسیقي لاوریدلو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د شذو د ملاتړ ادارو ویلي چې د 2021 میلادي کال د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د شذو او نجونو د کار او تعلیم ازادي محدود شوی او ګڼ شمیر شذو خپل دندې بایللې دي. د طالبانو حکومت د تیر کال د ستمبر میاشتې پر 12مه د هلیکانو شوونځي پرانستل، خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه نه پرانستل او لا هم تر اوسه بند پاتې دي. تر هغه وروسته په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې ګڼو ښځو د خپل کار، تعلیم او ازادۍ د حقونو ترلاسه کولو لپاره مظاهرې وکړې. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته وویل چې د مارچ میاشتې په پای کې د افغانستان په نوي لمریز کال کې به ټولې تعلیمي ادارې د نجونو لپاره پرانستل. د تیرو څه باندې شپږو میاشتو په تیرېدو د طالبانو حکومت لا هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټول شمول حکومت جوړول، ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم اجازه ورکول د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو بنیادي شرطونه دي. بارکوال میخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگتن.
تاسو د وی وی ډی وا ریډیو سهارنی خبری خبرونه تغواګی است. عزت منو اوریدونکو، اوس راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. د اگست په نیمایي کې چې طالبانو افغانستان کې حکومت نسکور کړ، په زرګونه افغانان د امریکایي ځواکونو سره یو ځای له وطن راووتل او امریکا ته راغلل، چې دلته بیا د عادي ژوند کولو نه مخکې څه موده په ځینو مرکزونو کې وساتل شول. په همدې اړه ان بی سی ویب سایټ کې یو مضمون خور شوی چې زموږ همکار مختار خلیل لورته لنډه کتنه کړې ده.
د امریکای د خبرونو د مشهور چینل نېشنل براډکاسټینګ کمپنی یعنی ان بی سی په ویب پاڼه د بن فاکس یو معلوماتي رپورت خور شوی دی. بن فاکس د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې کابل نه په هوایي جازونو کې راوستې شوی افغان ماجر د امریکای په اتو ریاستونو کې د سر دوباره آبادولو په فوجي مرکزونو کې اچولې شوی وو. د ماجرو د سر دوباره آبادولو په کار د پویو تنظیمونو په امداد په فوجي مرکزونو کې پراته دغه افغان ماجر اوس قلار قلار فوجي مرکزونو نه د امریکای مختلفو خارونو او ریاستونو ته په امریکا کې په مستقله توګه د میشتکیدو د پاره روان دي. د کډوالو او د ماجرو د خدمت کولو د لوټرانومي تنظیم زنانه صدرې او ستري انتظامی منتظمي کرش اومارا ویګناراجا وای چې امریکا کې د دیشپګ او یازر افغانانو آبادیدل و یقینا چې ډیر کلونه اخلي، خو اتحادیانو ته د بخیر راغلي د خپل مهم په لړ کې دومره لوی شمیر افغانان اخلي استل د امریکای د پاره یو ډیره اهمه واقعیه ده. ویګناراجا دا هم وی چې د طالبانو د عملداري لاندې افغانستان کې پاتې افغانان او امریکای ته راغلي افغانان به شکه چې د ډیر لوی امداد محتاج دي. دی وی چې د ټولو افغانانو امریکا کې په کامیابی سره مشتکول او په امریکایي معاشره کې د ډیر غړي کول د سوره ذکر نه دي، او زمون نوی افغان گاونډیان به دراتلون کې ډيري مودي پوري د خپل کرم او اوارولو د پاره د امریکني قام د مرستې ملګرتیا او دوستۍ اجتمنوي. د امریکای د داخله سلامتیه محکمې خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا پر اطلنټیک سو کلونو کې د نور زورګونو افغان مهاجرو امریکای ته دراوستو نیت لري. اداري خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې په وستی نیو جرسي ریاست کې میګوير ډکس لیک هرست لوبي د شریکو فوجونو په چوڼای کې د مهاجرو د پاره د استوګنی اسانه به فلحال جاری ساتلې شي. په دغه چوڼای کې د سلورنی مزور پورې افغان مهاجر ساتلې شي وو. د افغان مهاجرو د استوګنی بل دویم لویز ای ویسکانسن ریاست کې فورت میک کای چونه وا، او دغه زین هم تیر افته د افغان ماجرو اخیری ټوله تلې دی. ان بی سی خپل رپورت کې نور لیکي چې د ماجرو د سر دوباره آبادولو تنظیمونو سره د افغان ماجرو امریکا کې د میشتکولو په کوششونو کې د ټولو نه زیاته مرسته د امریکای د داخله سلامتیا محکمه کوي. رپورت زیاتوي چې امریکای تر اغلی زیاتره افغان ماجر په قطبی ورجینیا او د واشنگتن گیر چاپی رسیمو کې او په کالیفورنیا او ټکساس ریاستونو کې آباد شوی دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
خیبر پختونخوا کې پښتانه ژبپوهان وایي کده نړۍ پر مختللو قومونو ته کتنه وشي، نو د هغوی د وړاندې تلو یو اهم راز دا دی چې هغوی په مورنۍ ژبه کې تعلیم کوي او په درسته نړۍ کې هغو قومونو ترقی کړی دا چې مورنۍ ژبه یې د خپل مارکیټ، تعلیم، عدالت او میډیا ژبه ګرځولې ده. مورنۍ ژبه په تعلیم مين حساب کې څومره ارزښت لري او د پاکستان ریاست پښتو د قومي ژبو په صف کې ولې نه ورګډوي؟ په خبر کې د ډیوه خبريال عثمان خان په دې حق له د ژبپوهانو نظر په خپل ریپورت کې راټول کړی دی.
ژبپوهان وایي کوم قومونه چې په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړې نه ترلاسه کوي هغه همیش په تاوان کې پاتې شوي او د نړۍ د مخ نه ورک شوي. د پښتو ژبې نامتو شاعر او ادیب ډاکټر اباسین یوسفزی وایي کله چې بنیادم پردی ژبه وایي هغه پردی مذهب، روایت، اتلان او پردی تاریخ وایي او دغه منسکریتي خپل تاریخ شاته پاتې شي.
نو چې کله پردی هر څه وایي نو د دنه خپل هر څه هیریږي. دا خو د اردو والا مذهب اسلام دی کدا نه وینو تر اوسه پورې موږ په سب قصه خراب شي وو موږ بلبل شان شيو. نو د دې وجنه دا نقصان رسی قوم ته چې کم قوم په خپل ژبه کې تعلیم نه حاصلې نو هغه د خپل ځان نه لري کیږي. اجه څوک د ځان نه لري وزي د خپل روایت او د خپل تاریخ نه لري وزي نو اورښ ختم شي.
د پاکستان د شمیرن اداري پاکستان بیرو اف سټټیسټیک د شمیرو ترمخه پښتو په پاکستان کې دویم ملوی ژبه ده او 13.4% خلکو مورنۍ ژبه ده. په اړومبي نمبر پنجابي ده چې د شمیرو ترمخه 13.5% پاکستانیانو مورنۍ ژبه ده. اردو چې د پاکستان قومي ژبه ټاکل شوې ده د پنجابۍ او پښتون وروسته په 15مه درجه ده چې نږدې 5% خلک د مورنۍ ژبې په توګه وایي. خو پوهان وایي د دې باوجود هم د پاکستان پښتون میشت سیمو کې اردو د مکتب او دفتر ژبه ده او پښتو د مکتب او دفتر او د روزګار د ژبې حیثیت نه لري. ډاکټر باسین یوسفزی زیاتوي په پاکستان کې جرمونه سیوا کېدل او اخلاقي معیار غورځیدل او بنیادی علت دا دی چې بچی په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړې نه کوي.
نو کچره مونږ خپل تاریخ، خپل روایت، خپل مذهب، خپل هر څه بچو ته وخایو نو زموږ په بچو کې ډېر اطمینان راشي. هغه به سړی توپ زده کی، ای به خپل اجرې جماعت او د جرګې نه خبر شي، ای به د دینه خبر شي چې خوشحال سوې، رحمان سوې، حمزه سوې، غنی سوې، اجمل خټک سوې، به خبر شي چې زما باباګانو ماته څه پیغام پرې خو سوې لغواړي.
جپوهان وایي د نړۍ ترقی یافته جب زده کول بد خبره نه ده. خدا هم مهمه ده چې بنیادی زده کړې په مورنۍ ژبه کې وکړي شي او دا چې هر بنیادم د دولس ژبو زده کولو صلاحیت لري. د خیبر پختونخوا ټیکس بک بورډ په خوانی چیرمن پروفیسر فضل رحیم مروت وایي پاکستان کې سلور صوبې خو مونږ منو خو 15 کامونه او د هغوی جبو منلو ته تیار نه یو کوم چې پاکستان ته ډیر زیان رسولي او د بنگال مثال د ټولو په وړاندې دی.
دی وایي چې لکه یو کام د پاره صرف یو نصاب پکار دی او دا گلدسته چې دی کنه گلدسته به صرف یو قسم ګلونه نه جوړیږي، نور ګلونه ته مختلفو سره راجمع کې یغه نه گلدسته جوړول شای د ریاست په ضد دی او اسلام په ضد دی او پاکستان په ضد دی او اسلام آباد په ضد دی. مطلب دا چې دوی خپل ذهن کې دا مختلف تصورات جوړ کړی دي.
پوهان وایي زمونږ د ټولنې د مورنۍ ژبې پښتو مخ په وړاندې بوتلو د پاره د خپل توان مطابق هڅې کوي، خو باید په دې ځغل کې استادان او سیاستمداران هم شامل شي چې پښتو او نورې مورنۍ ژبې د نصاب برخه جوړ کړي شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د 2018 کال د سرشمیرو تر مخه پاکستان کې د پنجابۍ ژبې نه پس پښتو د زیاتو خلکو ژبه ده. خود پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ پروفیسر ډاکټر شیر زمان سیماب دیو توایی د پنجابۍ ژبې پرتله د پښتو ادب کې زیات کار شوی دی او لا کیږي. خو زیاتوي د دې ژبې پرمختګ صرف د ادب په وده کې نه بلکې په عصري علومو کېږي. د غراز پروفیسر ډاکټر بشرا خاتون وایي هیڅ یو ژبه د اقتصاد او منډي سره د تړون پرته پرمختګ نشي کولای. وایي زموږ لیکوالانو ته پکار دي چې په پښتو ورځپاڼو او مجلو کې په ساينسي موضوعاتو لیکل وکړي. بل پلوته د پېښور باندون د پښتو څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر روح الله غوښتنه کوي پښتو د نصاب ژبه شي. نور تفصيل د مدثر شاه په ریپورت کې اوریدئ شئ.
سیډون کې وای هر څوک پښتو د پنجابۍ جبې نه پس د هیواد دوه ملوې جبې دا خود پښتو ادب کې چې څومره کار شوه دی یا کیږي هغه پنجابۍ کې نه دی شوه. د پیښور پونتوند پښتو اکیډمۍ پروفیسر ډاکټر شیر زمان سیماب ډیوت وای د موضوعاتو په لحاظ د پښتو ادب کې ډیر وسعت راغلی دی. شعر کې غزل او نظم کې نوې تجربې شوې دي. دغه شان نثر کې د پښتو د افسانې ناول او ډرامې موضوعات موجوده ژوند سره تړلي دي. خنومه وړی وای صرف د ادب پرمختګ دی یوې جبې د پرمختګ ضمانت نشي جوړې دی.
د جبې د ودې د پاره علوم پکار دي چې علوم زمون جبې ته راشي نو عام خلک به دغه نه استفاده کولی شي. زمون طالب علمان لټریچر ته بلک طالب علمان راځي په سلو کې به زیات نه زیات لس راشي خو دا نوی چې کم دی لس کم سل چې کم دی دا به نور مضمونونو ته ځي. نو که زمون سره په دغه حواله باندې کوم خبره چې د چې زمون په نصاب کې پښتو وي نو اوس به زمونږ دغه ستونزه لکه چې په لټریچر کې مونږ دومره لوی سفر وکړو.
وای د عصري علومو په موضوعاتو به مونږ له پښتو کارول وي چې هغې کې ریاضي، کیمیا، خلایي ساینس، کمپیوټر ساینس، طب او داسې نور مضامین شامل دي. د غرس پروفیسر ډاکټر بشرا خاتون هم په دې نظر ده چې تر څو مونږ پښتو اقتصاد او منډهای سره نوي تړلي د دې پرمختګ امکانات به کم وي. میرمن بشرا په لیکوالانو غږ کوي چې ورځپاڼو او مجلو کې د ادبي لیکونو تر څنګ په ساينسي موضوعاتو هم لیکلو کی.
هغه یو داسې اخبار وباسي، داسې میگزین وباسي چې پاغي کې میډیکل سره ریلیټډ مضمونونه لکه گرین هاوس افیکټ څه شی دی، گلوبل وارمنګ څه شی دی، یا چې دینو دا فلانه مرض چې دی دا څنګه دی لکه دا اوس کووډ 19 چې وو دا څه شی دی، اصل کې دا وایرس دی کې دا میوټیشن څنګه کیږي، د دې علاج څنګه دی.
بل پلو ته د پښتو څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر روح الله وایو حکومت پښتو د نصاب جبه کې د پونتون د ساينسي څانګو نه غوښتنه کوي چې د پښتو اختیاري مضمون د هم نصاب کې شامل کی.
بدقسمت نه یعنی هغه سیزونه په دې کریکولم کې نه دي شامل کړی او دا د هر ډپارټمنټ خپل دغه چیرې هغه واچي پکې پښتو د یو اختیاري مضمون په حیثیت باندې پکې واچي. نو دغه ساينس والا خلق به د خپل ادب نه، د خپل کلچر نه، د خپل ژبې نه، د دې د اهمیت نه به خبر شي او دغه شاندګي به دا کار سمېږي. بل خبره دا چې په حکومتي سطح دا په کار دا چې پښتو لازمی کی.
سیډون کی وای تر دې وخت چې د پښتو ادب کې د ریاستی او حکومتي مرستو پرته کم پرمختګ شوه دی. که ریاستی مرستې هم ترلاسه شوه نو پښتو د ادب بلابلو موضوعاتو کې په نړیوال کچ هم نوم پیدا کولی شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پېښور اسلامیه کالج پوهنتون کې د استادانو او نور عملی احتجاج د تیرو دوه ونو راهیسی نن د ګل پورت هم جاری وو. د تیرو څو ورځو راهیسی د کلاسونو بندیدو له وجې د پوهنتونونو زده کوونکو هم په احتجاج لاس پورې کړی دی. احتجاج کوونکو وینا و چې پوهنتون سخت مالی او انتظامی بحران سره مخ دی چې له عمله په دغه تعلیمي اداره کې د تدریس عمل جاری ساتل ګران شوی دی. بلخوا د پوهنتون وایس چانسلر وایي چې په مالی بحران قابو راوستلو لپاره یې مرکزي او صوبایي حکومتونو سره دغه ستونزه پورته کړې ده. نور تفصیل د پېښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د استادانو ترڅنګ د پوهنتون زده کوونکو هم د انتظامی مسلو له وجې په احتجاج لاس پورې کړی دی. په دې حق له د پوهنتون د سیاسياتو د څنګه استاد ډاکټر شانواز خان وایس اف امریکا دی ونی واستوای چې ادارې د سخت مالی بحران سره مخ ده او دوی نشي کولای چې په داسې حال کې د تدریس عمل جاری وساتي.
زمونږ د یونیورسيټي مالی بحران چې دی سالانه اغا 30 کروڑ تر رسیدلې دی. زمونږ د بجټ ډیفیسټ چورته مونږ د بجټ خساره چورته یو. زمونږ طالب علمان ولړ دي، زکونکي ولړ دي، د دې په کلاس کې رڼا نه وی، رڼا بجلی نه وی، فرنیچر دي تاویلی بل نه وی. چې مونږ یو کلاس ته ځو نو دی ځان سره په وګو باندې او په سرون باندې کرسي راغستلې دی، بل کلاس نه راتښتې مونږ ته کینی. په کوم بورډونو چې مونږ لیکل کوو اغا د لیکلو قابل نه دی، مارکر نه وی د بورډ د صفای د پاره. نو تاسو د دین اندازه لګولې شي چې یونیورسيټي په څومره څومره بحران کې ده، یونیورسيټي په څومره شدید مشکلاتو کې ده.
په دې حق له د پیخور اسلامي کالج په هنتون د انګريزي سانګي استاد ډاکټر ریاض حسین ویناوا،
بلکې هغه دا وایي چې دا د یونیورسيټي کار دی چې پیسې په خپل جنریټ کینو. د پیسو په خپل جنریټ کولو مطلب څه دی؟ د پیسو په خپل جنریټ کولو مطلب دا دی چې دا پیسې د سټوډنټ د جیب وباسم. دلته زمنګا د یونیورسيټي په بچو باندې تعلیمي دروازې بندول د دوی مقصد دی.
په دغه موقع احتجاج کوونکو دا هم ویل چې د مالی بحران ترڅنګ اسلامي کالج په هنتون د انتظامی بحران سره هم مخامخ دی. بلخوا د په هنتون وایس چانسلر پروفیسر ګلمجید خان او وایس اپ امریکا دی ونی واستوای چې په مالی بحران قابو راوستلو لپاره مرکزی او صوبایي حکومتونو سره د غستونز پورته کړی دا
22 فروری ته ماده اف ان پی سی میټینګ ورته غوښته دي، اوبه ریکمنډیشن ورکړي، په 27 تاریخ می سینډیکیټ ورته غوښته دي، اوبه پرو کوي. چونکه زما چې کم نیګوشیشن روان دي، میټینګونه می شوی دي، ګورنمنت اف خیبر پختونخوا موږ سره وعده کړی دي چې ان شاء الله تاسو ته پیکیج درکو، اپا یې ان شاء الله ما امید دي چې ملاویږي.
د اسلامي کالج په هنتون استادانو او نور عملی د جنوري 20مې څخه د احتجاج په علامتي توګه شروع کړی وو، او بیا په 15 فروری په مکمل توګه د ډیوټي کولونه بایکاټ وکړو. د احتجاج کوونکو وینا وا کچری د دوی غوښتنې ونه منلې شوې نو کاربندیز به نامعلومه نیټه پورې وغځوي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈی ون نیوز پیخبر.
قدرمنو او معززو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. تاسو د وی او ای ڈی وا ماخمنی خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نه اوری. زموږ پروګرام لا جاری دی او اوس هم وار رسیږي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریض روښانه کوي. دا اداریه زموږ خبريال مختار خلیل له انګریزي نه په پښتو اړولي او تاسو ته یې در اوروي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د جرمنی په برلن خار کې خپل یو تازه تقریر کې ویلي دي چې د یوکرين په سرحدونو د روس د لاس د راپور تکړې شو حالاتونه یو خبره خوازه ده چې روس د سوړ جنگ نه پستنې هغه یورپ نه مني چې آزاد دی وي، سالم دی وي او پکې دی امن وي. روس وخت په وخت هم د اول اوزنامو خلاف ورزي کوي، په کوم چې خپل روس هم د سختونه کړی دي او هغه اصول ماتي چې د کلونو کلونو راسي په سیمه کې د امن ساتلو ضامن دي. خاغلی بلینکن زیاته کا چې دا اصول د یو ملک دا حق نه مني چې راپاسي او د بل ملک سرحدونه تبديل کړي او د خپل خوخي پالیسي په ورته پی او نورو ملکونو سره د تعلق ساتلو یا نه ساتلو متبري پی قائم کړي. د اویل روس لا د ټولو ناکردو صدا ور نکړي شو نو پدی به مونږ ټول او په خوانو خطرناک حالاتو ته واپس لاړ شو. د کومو د لاسه چې یورپ او د یورپ د خیسته خار برلن دو ټوټې شوی وو او په غاړو به فوجیانو غشتونه کول. روس په کال 1915 او یایم کې د هلسینکی د اخیری قانون د نامې په یو دستاویز دستخط کړی دی. پدی کې د آزادو ملکونو د خود اختیار حیثیت د یقیني کولو لپاره لس رهنما اصول ټاکلې شوې دي. روس د دې ټولو اصولو خلاف ورزي کړی دا. روس د ویانا په دستاویز هم د عمل کولو پابند دی، کوم چې یو سیاسي لوزنامه ده او چې مقصد یې د فوجي سرګرمو په حق له واضح معلومات یقیني کول دي. په دې کې د سقسم فوجي مشکونو په حق له وړاندې نه د وینا کولو خبره هم شوې ده. روس دغه دستاویز صرف د خپل خوخي په خبرو عمل کوي. روس، امریکای او برتانیې د بوډاپست په یاداشنامه د دستخط کولو په موقع دا لوس کړی وو چې د یوکرين د خود اختیارای او د یوکرين د موجوده سرحدونو به خاطر کولی شي او د یوکرين خلاف د طاقت د استعمال د ډړکونه به ډډه کولی شي. خروس خپخکارا په دغه لوزنامه سترګي پټي ساتلی دي. د خارجه چارو وزیر بلینکن تپوس کړي دي چې روس په یوکرين يرغل وکي او دا قبضه کی نو بیا به سوي. روس خپل گاونډي ملکونو نه د ګډاګو ملکونو جوړولو کوشش کوي. د دې ملکونو معاملې په خپل اختیار کې ساتل غواړي او په دې ملکونو کې د جمهوریت سرګندونی په هر عمل د خاورو ورړولو په تکل کې وي. که یو ځل د خود اختیارای او د خپل معاملو په خپل د فیصله کولو د حق خاطر او اختیار نه منځه اوتو نو مونږ به واپس هغه دور ته لاړ شو په کم کې چې به مونږ په شریکه د کلونو کلونو د خوارۍ ورستو قوانين او ضابطي وضع کې او مخالف قوتونو به دغه د خپلان دي کې او عقوبت به هر څه په اوبو لاهو شول. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل تقریر په دې تفسیره ختم کړ چې د دنیا په ټولو ملکونو کې یو ملک داسې دی چې په تکرار سره د خپل کړو لوزونو ځینی اوړي او په هغو قوانینو او ضابطو یې سترګې پټې ساتلې دي کوم چې د خپل منلې وي، باوجود د نورو ملکونو د دې سختو کوششونو چې د په هر قدم روغې لارې ته دراوستو د پاره کوي. او دا ملک روس دی. د روس دا دریز د دوو ملکونو ترمنځ د جنگ نه زیات خطرناک عمل دی. دا د روس او د نیټو د رقابت نه هم زیات خطرناک خبره ده. د دنیا نور ملکونه باید چې دې تخپل پام را وګرځي او په دې لړ کې سلاس خپي او خوځي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل VOA Washington DC 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.